افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم او سحر په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلو. په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي. تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. نن دوشنبه ده، د سلواغې عدلوي 15مه د فبروري 4مه. سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. په خوست کې په لسګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه به خپل عسکر وباسي. هغه له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا متحده ایالاتونه پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي. دا مهال شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي. د ځینو راپورونو پر اساس ولسمشر ټرمپ څو وخت مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستان څخه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دې غونډه چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري. پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د غرض د ولسمشری انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسني حکومت کې دنده نه لري دې غونډې ته ورځي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره پرون خبره سوي راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پای لپاره لومړی ګام وي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د مسکو په غونډه کې له کابل د ورتلونکي هیئت اساسي هدف به پر بین الافغاني مذاکرو ټینګار او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام خوندیتوب وي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ویلي چې دا شورا به د مسکو د غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته خپل دریز روښانه کړي. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی په بلوچستان کې د ارمان لوڼي وژنه وغندله او د هغه قاتلینو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو د پښتنو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول او د کوزې پښتونخوا له خلکو سره یې یووالی څرګند کړ. د پښتون ژغورنې د وتلي غړي امان لوڼي جنازه پرون د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله کې وسوه، خو د افغانستان په څو ولایتونو کې ګڼو کسانو د هغه غایبانه جنازې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې ارمان لوڼي د پاکستان پولیسو وژلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي چې پر ارمان لوڼي د زړه حمله راغلې او سا یې ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي، څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. ډونالد ټرمپ دا خبره پرون په یو مرکه کې له سی بی ایس ټلویزیون سره وکړه. ټرمپ تیره میاشت په دې اعلان چې له سوریې خپل ټول 2000 پوځیان باسي د امریکا نړیوال متحدان حیران کړي وو. هغه له سی بی ایس سره په مرکه کې د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وی ویل
We have very fast airplanes, we have very good cargo.
چټکه الوتکه او خې بارونکه الوتکه لرو. کولای شو جر بیر تر استانو شو. لیسمی څخه نه وځو. په عراق کې یو پوځي اډه لرو چې فوق العاده مرکز دی.
ټم زیاته کړه ځکه دا اډه په عراق کې فعال ساتي چې پر ایران له نږدې نظارت ولري، ځکه د په خبره دا هیواد یو ستون زده. د سوریې یو پوځي چارواکی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ائتلاف د سوریې په ختیځ کې د پوځ د توپخانې پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري چپیان کړی دي. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا دغه پوځي چارواکی په حواله چې نمونه د اخیستل سوی راپور ورکړی، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکې تیر ماښام د دیر الزور شهر په البو کمال سیمه کې د سوریې د عرب پوځیانو پر دغه هدف برید وکړ. د خبر له مخې په برید کې یو توپ هم له منځه تللی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان ډګروال شان راین په یو ایمیل کې ویلي، زموږ پر همکارو ځواکونو برید سوی و او هغوی له ځانه د دفاع حق درلود. راین وویل چې دا پیښه څیړل کیږي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید. دوی د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپووزمې ته سفر کوي. پاپ فرانسیس چې پرون ناوخته ابوظبي ته ورسید، نن به د ادیانو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون کوي او د قاهرې د الازهر جمعات لملا امام شیخ احمد الطیب سره به وګوري. پاپ فرانسیس تیره اونۍ دغه سفر د مذهبونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب بللی و. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1 میلیون کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډیری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. پر اپرونی که اوری چه در امریکا و لسمه شر یور بیا ویل چه لابانستان چخه امریکایی زوکونه وزی.
We had to get out of these endless wars and bring our folks back home now.
په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو د سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وشوه. په نور موضوعاتو کې اوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د دغه غورزنګ د یو وتلي غړي ارمان لونی بدل باخلي. د ژوند په رنګونو کې یو تن د امن په صورت کې د خلکو د سوکالۍ هیله لري.
هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو، جنگونه ورک شو، دای ولر چې هیڅوک په افغانستان کې بیکار پاتې نشي، هیڅوک بیکار هر چاته به کار زمینه مساعده شي.
تر اونۍ به جو نور مسائل هم څیړو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي چې نور د دې وخت راغلی چې له دې نه ختمیدونکې جګړې راووځو. هغه دا خبره له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. ښاغلی ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او به کتل سي چې نتیجه یې څه کیږي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د امریکایي عسکرو د یو اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. جزئیات له سفیر الله ستنګزین اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ تار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت بلرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تېره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. ترامپ د تیرې اونۍ په پنجشنبه ورځ هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازیو ته په وینا کې له افغانستانه د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې هم وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دی فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید اوله هلته وای؟ دویمه پوښتنه دا ده چې موږ هلته پوره 19 کال یو. موږ کلکه مبارزه کوو، تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغوی ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه یې څو واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ شپه ورځنۍ ناسته په دوحه کې د جنوري په 16 پای ته ورسېده، چېرته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله د خبرو یوه اصلي اجنډا جوړوله. خغلی خلیلزاد وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او وی ویل چې طالبانو ترې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي. خو د په خبره په دې اړه په هر ډول پریکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کیږي.
تاسیزادی رادیو ته غوږ یست. په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان په سیمه کې د پایدار پراختیا او ثبات لپاره د پله حیثیت لري. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ریکا د اقتصادي سازمان د سفیرانو د هماهنګۍ ناسته د دغه سازمان د دوه کلنو فعالیتونو د ارزولو او راتلونکو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره مهمه بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبه پورس په کابل کې دغې ناستې ته په وینا کې په سیمه کې د افغانستان په تاریخي رول او اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي موږ په سیمه کې د خپل تاریخي رول بیا ژوندي کولو ته ژمن یو. مکوړو افغانستان په سیمه کې یو ځل بیا د وصل د نقطې په توګه د ټولو هیوادونو لپاره د پایداري پراختیا او ثبات لپاره د پل حیثیت ولري. خاغلی ربانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت کولی شي دغه هیواد له اقتصادي اړخه د سیمې لپاره د وصل په نقطې بدل کړي. د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ریکا اتم پړاو ناسته دوه کاله وړاندې د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې ترسره شو او ټاکل شوی چې اتم پړاو ناسته د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په ازبکستان کې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ کانفرنس یا ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او ترکمنستان کې غونډې کړې دي. دغه سیمه ییز همکاري پر اقتصادي وده، د بیوزلۍ پر لمنځه وړلو، سیمه ییز اقتصاد او امن راسرخي. د یو شمېر راپورونو له مخې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د پروژې تمدید، له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد او د چابهار د ترانزیټي دالیز پرانستل کېدل د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د مهمو پروژو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ریکا د همکاریو سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ترڅنګ د دغه وزارت په انګړ کې د ریکا د سیړنو او ارزونو د مرکز پرانیسته هم وکړه. د دغه مرکز د پرانیستلو هدف د سیړنې ظرفیت، د سیړنیزو همکاریو پراختیا او په سیمه کې د سوداګرۍ د کچې لوړول او پراختیایي پالیسیو پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان کنفرانسونه په عمل کې ګټور نه دي تمام شوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون په کابل کې د ریکا د همکاریو سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ته په اشاره سره ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د روحي پیاوړتیا ډیره مهمه ده. دی وایي تر دې مهاله له دغو همکاریو افغانستان په عمل کې کومه ګټه نه ده لیدلې، خو په ټوله کې سیمه ییزه همکاري مهمه ده، ځکه د سیمې هیوادونه باید په اقتصادي، تجارت او ترانزیت او امنیتي او سیاسي برخه کې همکاري ولري او دغه روحیه باید دوی رامنځته کړي. او دا ځکه چې نړۍ د سیمه ییزې همکارۍ پر لور روانه ده او دا پوهاوی باید افغانستان او سیمه هم ولري. خغل سهون وایي اوس مهال افغانستان او سیمه له ګڼو ننګونو ستونزو سره مخ ده چې دوی اړ باسي چې د اقتصادي همکاریو پر ځای په نورو شخړو کې ښکیل شي، چې دغه چاره د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ناوړه اغېز خندي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوز به احمد تکل را ته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د استازو د خبرو وروستی حال تحلیل کړی. د دې مطلب سرلیک دی: طالبان په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره ګوري خو له ولسمشر غنی سره نه. ورځپاڼه لیکي طالبان به په نږدې ورځو کې په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره وګوري. د مطلب د لیکوال په وینا دا کار به د ولسمشر اشرف غنی حکومت نور هم کمزوری کړي، ځکه له دې مخکې هم کابل د دې خبرو له جریانه په څنډه کې پاتې شوی. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی هغه اندېښنې یادوي چې وایي که امریکا مخکې له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني له دې ډلې سره په خبرو کې بیړه وکړي، نو د افغانستان هغه دولت به کمزوری شي چې په ډېره لوړه بیه جوړ شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو د غړو په حواله لیکي چې د راروانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د مسکو په غونډه کې د ګډون بلندلیکونه د بېلابېلو ډلو استازو ته استول شوي، خو د نیویارک ټایمز په وینا تر اوسه هم روښانه نه ده چې دا غونډه چاره بللې او څوک به ګډون پکې وکړي. خو ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان سبغت احمدي له قوله لیکي چې نوموړی وایي د مسکو د غونډې جوړېدو ته اړتیا نشته، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډو قطن افغانستان ته سوله نشي راتلی. احمدي د مسکو غونډه یوه سیاسي ډرامه بللې ده. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د نړیوالو کړکیچونو په لړۍ کې د ترکیه، عراق او چین د مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو د پرمختګ په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو د خبرو په لړۍ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې لیوي او نه خبرو وروسته د تیرې دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو د موافقې د مسودې پر جزئیاتو رڼا واچوله. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د خلیلزاد له څرګندونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی د عکس العمل یادونه کوي چې پر طالبانو یې له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غږ وکړ، په مطلب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د ولسمشر غنی لخوا د یو لیک د استولو یادونه هم شوي چې د راپورونو له مخې ښاغلی غنی په افغانستان کې په کم لګښت د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه پکې کړې. خبرونه د بهرنیو اړیکو شورا د مشر ریچارډ هاس له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د امریکا پالیسي باید داسې تنظیم شي چې له یوې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د سمدستي او بې قید و شرطه وتلو د خطر مخه ونیسي، او له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لګښت تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي.
د خوست مدني فعالانو د سولې لپاره د افغان حکومت، امریکا او د سیمې هڅې وستایلې، خو ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، د بیان ازادي او نور ارزښتونه خوندي وي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
مدنی فعال خلیل جان گربزوال وای چې
د خوست مدنی فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګ غټ غونډ جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي.
په خوست کې د ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادۍ د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پاوز د هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتونکو بنسټ په توګه د کوم سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسه چې ملي ارزښتونو ته پاغه کې لکه پوټیټ نظر کتل کېږي او هغه د افغانانو د پوره سرې کرخې دي، مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولست د دې سره مخالف ده. کچې ته سوله کېږي نو پوکی ډول دي سوله وشي.
په افغانستان کې د نړیوالو ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نورې ازادۍ د دې هېواد د اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرښې وي.
افغانان اوس بیدار شوي دي. د افغانانو دپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرښې دي. د افغانستان ملي پوځ باید ډړنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یو نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
که څه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کونړ کې په سلګونو کسانو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر وژل کېدل وغندل، دوی د ارمان لوڼی غایبانه جنازه هم وکړه. روح الله انوري او نور جزئیات.
مرکز کې د شهیدانو پارک کې د یک شنبه مازیګر په لسګونو او دینی علمانو په کوزه پښتونخوا کې د پاکستانی ځواکونو په لاسونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو تکړه غړي ارمان لوڼی وژنه وغندله. محمد خطاب وویل
همیشه لپاره زمنګ تنکی تنکی ځوانان د خپل وطن لپاره، د خپل سرحد لپاره قربانی ورکوي، او همیشه له موږ سره ظلم کیږي، هم په داخل کې ظلم کیږي، هم په بیرون کې ظلم کیږي، او که هر څوک دا فکر کوي چې دا نه کویږي ستاسو په استخباراتي جګړو باندې زمونږ بچای بچای پیښ شوی دی.
مولوی ضیاءالرحمن علایر وایي ټول افغانان د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ولاړ دي.
زمنګ دغه ورونه په پیښور یا په کوټه یا په بلوچستان کې یو ډله یا یو قوم او یا څو کسان نه، بلکې ټول پښتون ملت، چې د پښتون ملت غیرت، شهامت او تاریخ په کتابونو کې شته، او د نړۍ لوی لوی قدرتونو ته ماته ورکړی دا دغه شان قدرت دغه پښتون غورنه د غورځنګ ترشا ولاړ دی.
هغه وای هر حکومت چې د خپلو خلکو په وژنو او زورونو لاس پورې کړي دای د تباهۍ او نابودۍ ښکارا نه خېدی.
هغه حکومت چې د خپل قوم په وژنه باندې شروع وکي، کوم ملت چې د خپل آزادو په وژنه باندې شروع وکي، او کوم قوم چې د خپل غړو په وژنه باندې شروع وکي، دغه د دغه حکومتونو نظامونو تنظیمونو د زوال د پیل شي بي دي.
راټول شوو کسانو لنړیوالو وغوښتل چې باید د پاکستان په حکومت او پوز فشار راوړي څو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لملاتړ او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او بلوڅو لوژنو او زورونو لاس واخلي. راټول شوو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه او د افغان خاورې په دفاع او ساتنه کې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ټولو وژل شوو کسانو روحونو ته د مغفرت دعاوې وکړې.
په ننګرهار کې هم پرون په لسګونو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه. شاه محمود شینواری راپور لري.
په لسګونو ختیځوالو د یک شمې پورز د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازه د خدایي خدمتګار باچا خان په مزار کې ترسره کړه. ارمان لونی په جنوبی پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړی وو چې د خبرو شوو رپورټونو پر بنسټ د پاکستانی پولیسو له لورې په لورلایي سیمه کې د سخت وهلو په نتیجه کې ومړ. د ختیځې سیمې په لسګونو فرهنګیانو او د قلم خاوندانو د مرحوم ارمان لونی غیبي جنازه وکړه او په خبره یې لونی د خپل قام او خاورې د بقا په خاطر قرباني شوی. د جنازې برخوال فرهنګي شریف الله ناصری وویل چې د لر او بر افغان یو وینه یو درد او یو غم دی.
د موږ د لر او بر یو افغان چې غره د لوانی وینه د ما وینه ده، د ما وینه د لوانی وینه ده، د مسعود وینه ده، منظور پښتون وینه ده، ټول وینم شریک را او د خدای نه جلا کړي او د خاطر په پغدغه باید باندې شوی. موږ یاران د سخت ورځو په دردان ګو په یارانو د لاره اوسه خبره.
د نظر خاوند ډاکټر اسد الله خالص پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر پښتون قوم روان تاوتریخوالی او تشدد نور د پښتنو لزغمه اوخته او غوښتنه وکړه چې پر پښتون قوم د روان تشدد او تاوتریخوالی په اړه دی د پښتنو د دیدلې غږ واوري.
ارمان نه ټوپک لره او نه بل وسیله لرله چې نظام غواخه، یوازې مدني حرکت او غږ پورته کوو. او چې په دغه وشتم پیړۍ کې په دغه جمهوریت نظامونو کې دغه سي غږ ته یا دغه سي غږ ته څوک نه لري، دا په دې مفهوم چې نه دیموکراسي شته او نه دغه سي خلکو هغه هغه د حقوق عمومي او نړیوال علم برداران چي دي هغه په خپل دغه قضیه تعقیب کوي او د دې هغه عاملین په دارو زړی.
په کوزه پښتونخوا کې د یو شمیر سرلارو پښتنو تر وژل کېدو وروسته پوره یو کال وړاندې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په خوځښت راغی چې د تیر یو کال په جریان کې په اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان، کوټه، لاهور او د کراچۍ په ګډون په نورو پښتون میشتو سیمو کې سترې غونډې وکړې او په دې غونډو کې په لکونو پښتانه یې پر ځان راټول کړل او پر پښتون قوم د روانو ظلمونو په اړه خپله ناره اوچته کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د ارمان لونی وینه به معاف نه کړي. هغه دا خبره پرون ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وژل سوي مخکښ غړي ارمان لونی د جنازې په مراسمو کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې ارمان لونی د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا په وهلو وژل سوی، خو پولیسو ویلي چې پر لونی د چا ګزار نه دی سوی او د زړه حمله ورباندې راغلې وه. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بلوچستان په کلاسیف الله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازې ته سلګونه کسان ورغلي وو. ارمان لونی په کوټه کې د پوهنتون استاد او مدني فعال و چې وخت ناوخته به یې په مدني فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دی د شنبې په ماښام خپل کور ته د سنیدو پر مهال د پولیسو لخوا د ټوپک په کنداغونو وهل شوی او سا یې ورکړې. د لونی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومت د پښتنو په ترور او زورونو تورن کړ او وی ویل چې پښتون قوم ته نور زغم نه دی پاتې. د ویل د ارمان لوري غجب واخلی.
د ارمان ویلې دې باندې خور زه د خدای پاک په سوچا په پاک قران باندې قسم خورم چې دې مينې به کله هم معاف نه کوم.
د منظور احمد له هری خبرې سره به د ارمان لوري د جنازې ګډونوالو مک عدالت غواړو شعارونه ورکول.
پښتون بہادر پښتون
په پختین زیات کړه ابراهیم لونی زکه وژل شو چې د خبره په بلوچستان کې په پختون میشتو سیمو کې د تشدد د تازه لړۍ د پیل مخالفت کاوه. د یکشنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په کلاسې فلا کې د ارمان لوڼی جنازې ته په منظور پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نور مشرانو د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر، د پښتونخوا ملي او میګونت یو مشر نواب ایاز خان چوگزی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او ځایي خلکو برخه اخیستې وه. دوی اکثرو د بلوچستان د لورلایي پولیس تورنول چې ارمان لوڼی وژلی، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي ارمان لوڼی د پولیسو د تشدد له وجې نه، بلکې د زړه حرکت بندېدو له امله سا ورکړې.
په بوري یا لورلایي کې د قانون 144 مدافع نافذ وو او د کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایي پولیسو ماته خپل ابتدایي رپورټ را لیکدولې او ویلي دي ارمان لوڼی د زړه له دورې مړ شوی. خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
لکه چې ارمان لوڼی سا ورکړي، دا لومړی وار چې یو پاکستاني چارواکی په دې اړه نظر ورکوي. د ارمان لوڼی له وژل کېدو لږ وروسته د شنبې له ماښام راهیسې د افغانستان په ځینو ښارونو، متحده ایالاتونو پلازمینی او پزینو اروپایی خارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضی غونډه هم شوې. اعتراض کوونکي چې لای شمیر زیاتیږي، د ارمان لوڼی قاتلینو ته سزا غواړي او وایي په دې اړه باید سمدستي پلټنې وشي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو بیا وویل چې له افغانستان څخه به امریکایي پوځیان وایستل شي. سبا سیشن بعد روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دې غونډې چې دوی ورځې دوام کوي، د افغانستان د حکومت کوم چارواکی پکې ګډون نه لري. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د وتلي غړي امان لوڼی د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی د ارمان لوڼی وژنه وغندله او د هغه قاتلانو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې غواړي په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي، څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. د سوریې یو پوځي چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ایتلاف د سوریې په ختیځ کې د پوځ د توپخانې پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري ټپیان کړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد. دی د کاتولیک عیسویانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپو وزمې ته سفر کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورید.
د ژوند رنگونه
نومې نور عالم زاخیل منډې دکانداران څخه
خپل د سیرتو ته مثلا دلته کوم شی انت اشخاص وي
موږ دلته وریجې دی غوړي دی وړو دی بورا دا چای دی کوله لاره بالا د کور ضرورت څه نه چي دی مشتري موږ سره
دل کوم جن راوړي
دا نار دین راځي غوړي چي دی ماليزیا ناراضي د روس ناراضي د ترکیه ناراضي دا لوبیا نه خود نه خود د ترکمنستان ناراضي او وړو وریجې چي دی پاکستان ناراضي
کله دکانداري نه راځي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله تل کاروبار کوي دکان لري اقتصاد هم څنګه دا آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي
ولا روزیاسان الله پاک دې کدی ژوند دې وضعیت حالت چې ګوري ډیره سخت دی کور چلون خو بس الله پاک رسي بس ما دوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نور دې سي ګټي
دا ورځ دې بازارو کې کم شو کله کرایي کله وځي کله کرانه وځي کله ګټي کله می خو بس صبر کوو ناس احساس چې الله په قسمت کې کلی ما غره رسيږي
فکر کوي ولی بازار نه خراب سوي دي خلک له اقتصاد شکایت کوي
د څه چل دې د ملک اقتصاد ضربه چی خوری بیروزگاری چی ضربه خوری اغوان دا امنیت سرکار دارید هر وقت چی دلت امنیت برقرار شو جنگو نورک شده اون داره چی ایت سوپا پا افغانستان که بیکار پاتی نیشی ایت سوپا بیکار هر چا ته به کار زمينه مساعده شي
په خو څنګه و دلته کار دی کا و آیا ګټه خو
په خو خو دا ول کرزی دی ادریس اورو پینځم کار پر کاروبار خو روزګارونه ول هغه ما ساعت خرید جیر هغه هم خریداری کا ول جنگونه کمول روزګارونه خلکو خچریدل خو دا اصل 15 کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلچو ګور څه په ماجرات لاړ خارج ته لاړ څه په جنگو کې مل شو څه بیروزګار نه سي معلوم دا کار مله تاثیر لري راچی
بیا تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته چې یو کې اوس هم د دکان ده
بس یو دکانداري نور بس یې دلو دا لایلا دا هم دغه دکان ده
لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له ساتار فروغ نه واوري مېرمن تشکر.